60 آتش بس را برمغان بیارم. سپاس از این شنونده ها و تمامی شما که در مجله خبری بامدادی رادیو زودی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم میکروفون را به اسمت ساروان مسپارم که در استیدیو است. خوش آمدید ساروان سل.
دیر منن از تاره مشه نعیمی سب قدر منو آوردون که تاست هم سلامونه. دیخ پروانه که به واوری چه د افغانستان د سولی په اړه د اروپایی ټولنې استازی وایي چې د اوربان په حالت کې دی د سولی خبری پر مخ یوړل شي. په دې سربیره اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. سعودی عربستان اعلان وکړ چې سبا د روژې لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوست پر څو کلیو د پاکستان د بمبارۍ په اعتراض کې د پاکستان ښار زدافر احضار کړی. د ایران د ولسمشر رور د فساد په تور له محکومېدو وروسته بندي شو او ولسمشر ترامپ وایي له شمالي کوریا سره اتمي موافقه کېدی شي. د خبرونو تفصیل. د سعودي عربستان دولتي رسنیو د دینی چارواکو په قول اعلان وکړ چې سبا دوشنبه د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. د سعودي عربستان العربیه تلویزیون پرون شنبه د مذهبي مشانو په قول وویل چې د شنبې په ورځ سپوږمۍ ونه لیدل شوه، نو د می پنځمه به چې د دوشنبه ورځ د شعبان د میاشتې وروستۍ ورځ وي. د تورته اعلان د سعودي عربستان ګاونډیو هیوادونو کویت او عراق کړی دی. افغانستان هم له سعودي عربستان سره په یو وخت روژه پیلوي. په افغانستان کې حکومت او یو شمېر دیني عالمانو د روژې په میاشت کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت چارز دافیر احضار او خپل اندیشنې ورسره شریکې کړې. د خوست چارواکو ویلي چې پاکستانی ځواکونو د تیرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سپیرې ولسوالۍ پر ځینو کلیو بمباري کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند سبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د وروستۍ بمباري په اړه افغانستان خپل اعتراض څرګند کړ.
نقض حریم هوایی افغانستان و موشک پراکنی نیروهای پاکستان.
د پاکستان لخوا د افغانستان له هوایی حریم څخه سرغړونه او د پاکستانی ځواکونو بمباری چې په خوست کې د سر و مال د زیانونو سبب شوې وغندل شوې. په عین وخت کې له پاکستان څخه غوښتنه وشوه چې ښه نیت او ښه ګاونډیتوب ته په درناوي د یوې اغیزناکې کړنلارې په توګه له افغانستان سره همکاري وکړي. د خوست ځینو امنیتي چارواکو ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په وروستۍ بمباري کې درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د پاکستان له شارز دافیر سره په خبرو کې غوښتنه وشوه چې اسلام آباد دې د ټولو افراطي ډلو په وړاندې بې توپیره اقدامات وکړي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي خپلو سیمو ته د بالامرغاب ولسوالۍ د بې ځایه شویو کورنیو د ستنولو لپاره پلانونه سنجول شوي دي. چارواکي وایي له یوې نیمې میاشتې په دې ولسوالۍ کې د جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوي دي. د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل
دوی هڅول کیږي ترسو په داوطلبانه ډول خپلې ولسوالۍ ته بیرته را وګرځي. دوی سره پوره د مرستو ژمنه شوي او د ټرانسپورټیشن سیستم هم ورته برابر شوی.
شاغل شهابی ویل بالا مرغاب څخه 300 کورنۍ مرکز قلعه نو او 200 نوري کورنۍ د هرات کرخ ولسوالۍ ته بيځای شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي په دې ولایت کې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره په کابل کې له جګپړو امنیتي مقاماتو سره بحثونه شوي دي. تېره جمعه په بیسود ولسوالۍ کې یو دیني عالم مولانا حنیف د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل والی په کابل کې د هدفي وژنو پر مخنیوي خبرې کړې.
نگرهار والی د ملي امنیت همي رئیس ملي دفاع وزیر او کورنۍ شر وزیر الته هم ناشته کړی تر څو د هغوی مرسته هم تر لاسه کړو. په نگرهار کې هم هغه ټولي لارې چارې چې د ولایتي ادارې په واک کې دي لاملې ستونزې حل کېږي اقدامات کړي دي.
تر دې مخکې د وری یا حمل په دیرشمه د مرکز جلال آباد په یو جمعه کې یو قومي مشر د وسلوالو په ډزو ووژل شو. پا پرون په برخشان کې وینچلی او په سرپل ولایت کې ویش ځانونه زندې کړی دي. د برخشان چارواکي وایي د شکاشم ولسوالۍ ویش پاړس کلن انجلۍ په خپل کور کې ځان زندې کړی دی. د شکاشم امنیه قمندان محمد امین آزادی رادیو ته وویل د انجلۍ په کور کې اقتصادي ستونزې درلودې. له بلې خوا د سرپل ولایت چارواکي وایي ویش د مرکز په خیر آباد کلي کې ځان زندې کړی دی. د سرپل د والی ویان ذبیح‌الله امانی پرون ناوخته آزادی رادیو ته وویل چې د دې پیښې علت معلوم نه دی. په بله پیښه کې وسلوالو طالبانو د سرپل د سوزمقله ولسوالۍ د سیمه ایزو پولیسو قمندان او د امنیه قمندانۍ ادارې مرستیال له تښتولو وروسته وژلي دي. د سرپل د والی ویاند ویلي چې د وسلوالو طالبانو پرون په سوزمقله ولسوالۍ کې د محلي پولیسو یو قمندان او د دې ولسوالۍ د پولیسو ادارې مرستیال له ځان سره بیولل. د سرپل د والی ویندوی ذبیح‌الله امانی نن یک شنبه سهار آزادی رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دواړه مړه کړي او تیر ماښام یې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د ایران د ولسمشر حسن روحانی ورور د اداري فساد په تور تر محاکمه کېدو وروسته په بند محکوم شو. حسین فریدون چې ولسمشر ته نږدې کس ګڼل کېږي د ایراني رسنیو پر اساس پرون په نامعلومه موده بند محکوم شو. دولتي آژانس ارنا د قضایي قوې د یو چارواکي حامد رضا حسیني په قول راپور ورکړی چې ویلي دي حسین فریدون ته له ځینو تورونو برعت ورکړی شو خو په ځینو نورو تورونو په بند محکوم شو. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي لا هم باور لري چې د شمالي کوریا لخوا د لنډ واټنه توغندیو له توغولو سره سره له دې هیواد سره یوه اتومي موافقه کېدای شي. د شمالي کوریا لخوا توغول شوي نامشخص لنډ واټنه توغندي ختیځو سواحلو ته نږدې پر اوبو لګېدلې دي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون پر ټویټر لیکلي د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پوهیږي چې زه ورسره یم او نه غواړي خپله ژمنه ماته کړي. بالاخره به یوه موافقه کېږي. پرون تر دې مخکې د جنوبي کوریا پوځ ویلي و چې شمالي کوریا د جاپان د سمندرګي خواته یو شمېر لنډ واټنه توغندي ویشتې دي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وایي هغه وخت راغلی چې جګړه ودرول شي او خبرې پیل شي. د ولسمشر سلاکار او د سیاسي چارو نظر خاوند ملالۍ شینواری د جګړې د درولو لپاره د امریکا او اروپای ټولنې د استازو غوښتنې د مشورتي لوی جرګې له پایلو سره تړلې بولي.
کله چې د جرګې نه یو مثبت سره ووت د دوی ډاډ حاصل شو زه فکر کوم چې دا د جرګې هغه مثبتې پایلې.
د افغانستان حکومت وایي اوربند په دې شرط تل تیار دی چې دوارخیز وي. د غزنی په ګیرو کې له 9 کلونو وروسته کلینیک بیا پرانستل شو.
اوس هلته کلینیک خپل کار پیل کړی دی خو ډاکټران اوس هم پرانه دي تللي.
په خوست کې د دیارلس ښوونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو.
د دې سره په څنګ کې 112 مکاتبو لپاره عملا اوس ډیزاین وبراور شوی دی. مرکز ته پروپوزل تللی دی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ به 19 پروګرامونه لرو. تاسو زموږ اخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه دی انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ ته وی پانه پاته ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وایي د دې وخت راغلی چې جګړې پرته چې له جګړې پرته د سولې ټول شموله او پراخې خبرې پیل شي. رونال کوبیا ویلی په تیرو میاشتو کې کله یوې خوا خبري رواني وي جګړو هم دوام درلود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلی چې د سولې د هرې پروسې نتیجه د ټولو اړخونو لخوا وصله پر مځکه یې خودل دي. د دې موضوع تفصیل د صالح محمد صالح پر راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي ویلي دغه ټولنه د تاییدوي چې په کار ده دا ور له جګړې پرته پراخه او نور هم ټول شموله مذاکره وسی. رولاند کوبیا پرونه وخت په خپل ټویټر کې لیکلی چې په تیرو څو میاشتو کې د مذاکرو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو هم دوام درلود. شغلی کوبیا د سولې د مذاکرو پر مهال د جګړې بندولو غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له تازه بیان وروسته کړی ده. زلمی خلیلزاد چې له تیرې چهار شنبې د قطر په پلازمینه دوحه کې د وسلولو طالبانو له استازو سره د مذاکرو په شپږم پړاو بوخت دی، پرون په ټویټر کې لیکلي چې د جګړې د شدت د کمیدو لپاره د ټولو اړخونو توافق ضروري دی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسېدو سره سم په ځینو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو حملې بیا پیل سوي دي. د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري ویلي په قادس ولسوالۍ کې د جمعې ناوخته د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې اووه پولیس وژل سوي دي. زلمی خلیلزاد د پنجشنبې ناوخته هم ویلي و چې د دې وخت راغلی وسلول طالبان وسله پر مځکه کښیږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي، خو وسلولو طالبانو په یوه اعلامیه کې پر مځکه د وسلې ایښولو او د اوربند کولو غوښتنه رد کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي او د زلمی خلیلزاد څرګندونو دغه ورځ د حکومت لخوا اوربند او پخلاینې ته د شرایطو نرمولو ځینې کسان هیله من کړي چې بالاخره به وسلول طالبان روغه وکړي. د ولسي جرګې پخوانی استازي ملالۍ شینواري وایي داسې ښکاري چې د سولې په هڅو او مذاکرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي.
د دې خبرو نه داسې ښکاري چې ټول اړخونه غواړي چې سوله وشي، ولې هغه لږ شکونه هم چې دي دا به په خبرو باندې د منځه لاړ شي او د ولس غږ دا دی چې باید اوربند وشي. زه فکر کړم چې د زلمی خلیلزاد غوښتنه د همدې ډاټ په ترڅ کې رامنځته شوې ده.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل په روانو مذاکرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهال ویش پر سر د ولاړو سویو اختلافاتو حل ته نږدې سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره جمعه د سولې مشورتي لوی جرګې په اختتامیه وینا کې وویل حکومت حاضر دی اوربند وکړي، خو په دې شرط چې طالبان هم ورته چمتووالی ولري. جمهوری ریاست پرون یو بیا د اوربند لپاره خپل غوښتنه تکرار کړله او وی ویل اوربند ته تیار دی، خو په دې شرط چې دواړخیز وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان عارف سمیم پرون د خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل که پر مځکه د وسلو د ایښولو منظور اوربند وي حکومت ورته چمتو دی، په دې شرط چې دواړخیز وي. د زیاتو افغانانو دا ارمان و چې د روژې له لومړۍ ورځې په هیواد کې اوربند ټینګ سي. روژه راغله خو داسې ښکاري چې د سولې او اوربند راتلو ته لا مزل پاتې دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ټولو خواوو غوښتي چې جنګ ودروي. په همدې حال کې لکه څنګه چې په راپور کې ورته اشاره شوې وه، د طالبانو یو ویندوی سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د سیاسي چارو نظر خاوند ملالۍ شینواري هم وایي چې د شاغلیو خلیلزاد او شاهین له څرګندونو داسې ښکاري چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. هغې دا څرګندونې په دې مرکه کې وکړې او په سر کې د دلایلو په اړه وویل.
خلیلزاد هم په جرات سره د ټول اړخونو نه د اوربند یا د جګړې د بس کولو غوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې داسې شکونه د دوی په زړه کې و چې ګواکې جرګه به په بل لوري لاړه شي، ولې کله چې د جرګې نه یو مثبت سره ووت د دوی ډاډ حاصل شو او زه فکر کړم چې دا د جرګې هغه مثبتې پایلې.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دې جرګې مثبتې پایلې دي او که نه فکر کوئ چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی؟ د طالبانو ویان د سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي چې د ځواکونو د ایستلو په مهال ویش کې د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی.
جګړه یو لوری نه لري چې موږ یوازې فکر وکړو چې امریکا او طالبان سره خبرې وکړي هر څه به سم شي، بلکې د جګړې بل لوری د افغان دولت دی. کچیرې د دې خوانه هم یو ښه نیت موجود وسي، یو هغې خوانه هم بې باوري د منځه لاړه شي، نو فکر کړم چې دا د دې لامل و چې موږ بالاخره څه خوشبینه شو دې خبرې ته. او د دې نننۍ ټویټ نه داسې ښکاري چې په ټول اړخونو د غږ کولو یو لامل دا دی چې هغه شکونه چې هغه ډېر یعنی د منځه تللي تقریبا امازه نشم ویلی چې په بشپړه توګه، خو د دې نن خبرو نه داسې ښکاري چې چون د دې اړخ نه د افغان دولت خپل پوره ملاتړ د سولې نه وکړ. تاسو پرون ولیده چې ولسمشر غني هم ویل چې ما ولس ته سپین چک لاس کې ورکړی چې هر څه ماته وایي زه هماغه سي، او بله خبره وایي چې توکل تو علی الله، چې یعنی توکل به وکړو په خدای باندې چې هر څه کېږي هغه انشاءالله چې ښه کېږي. د دې خبرو نه داسې ښکاري چې ټول اړخونه غواړي چې سوله وشي، ولې هغه لږ شکونه هم چې دي دا به په خبرو باندې د منځه لاړ شي، او د ولس غږ دا دی چې باید اوربند وشي. زه فکر کړم چې د زلمی خلیلزاد غوښتنه د امدې ډاټ په ترڅ کې رامنځته شوې ده.
سره له دې چې طالبانو د روژې په میاشت کې د اوربند په اړه د مشورتي لوی جرګې غوښتنه رد کړه، طالبانو تر اوسه پورې همیشه اوربند رد کړی دی. څه فکر کوئ چې دا ځل به دوی اوربند وکړي، او آیا افغانان حاضر دي چې که امریکایان او طالبان په نورو برخو کې موافقې ته ورسی شي اما جنگ په عین حال کې دوام وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبان یو څه شکمن دي، او خصوصا هغه د دوی څوک چې د دوی تر شا ولاړ دي، کوم هیوادونه چې دوی حمایت کوي، هغوی دوی نه پرېږدي چې اوربند وکړه. دوی ته داسې وښایي چې تاسو که اوربند وکړئ نو تاسو نه به دغه شته ځواکونه لاړ شي، لکه څنګه چې کله دوی په تیر کال کې اوربند وکړ او د دوی ډېر ځواکونه راننواته ښار ته، هغه یو ډول ویره چې د طالب په وړاندې د خلکو وه هغه د منځه لاړه، او خلکو ته ډاډ حاصل شو چې دوی کړی شي چې د طالبانو سره سوله وکاندي. سیمه ییزه لوبه هم نه داسې نه ده چې یوازې د افغانانو تر منځ لانجه ده او حل به شي. په دې کې به هر لوری او هر اړخ تر آخري بریده پورې کوشش کوي چې د خپل ګټو دپاره دا لوبه په خپل لوري راتاو کړي.
د سیاسي چارو نظر خاونده او د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری و. د اوربند او د سولې په ارتباط څو پیغامونه چې د افغان بسین د اتسوات لشمیرې له لارې مراستولي د رمضان سپینغر د لوګر له ازرې ولسوالۍ لیکي له حکومت او طالبانو غواړو چې د روژې په مبارکه میاشت کې د الله د رضا لپاره اوربند اعلان کړي. تازه خان سمسور لیکي ولسمشر غني دي د طالبانو ځینې غوښتنې ومني چې په روژه کې د دواړو خواوو اوربند وشي. حمدالله ژمن د هلمند له ولایت لیکي باید وسلوال اوس د ولسمشر غني خبرو ته مثبت ځواب ورکړي، که د وسلوالو طالبانو کلی د پاکستان په لاس کې نه وي نو باید د دولت خبرو ته مثبت ځواب ورکړي، باید د روژې مبارکه میاشت کې اوربند وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا هم د اوربند په اړه په ننګرهار کې یو شمېر دینی عالمانو پرون په یوه غونډه کې له دولت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې لږ تر لږه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. له ننګرهار د شاه محمود شینواری راپور واوري.
د ننګرهار دینی عالمانو د شمې په ورځ د یوې مطبوعاتي ناستې له لارې د جګړې له ښکېل خواوو نه غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د عظمت په خاطر دې اوربند اعلان کړي. دینی عالم او د حج اوقافو رئیس مولوي محمد داود مجاهد وایي روژه د عبادتونو میاشت ده، او دواړه غاړې دې اوربند اعلان کړي چې خلک دا میاشت په عبادتونو تیره کړي.
زمونږ په ټولو زی دخلو هغه خواوو باندې چې په جنګ کې دخیل دي، دا غږ کوو چې په دغه مظلوم ولس دې رحم وکړي، او د صلحې او ورورۍ په فضا کې دي یو د بل سره کینی، او دغه جنگونه دی بند کی، په خصوصا پر رمضان المبارک کې دی ور بند کی، ترڅو دغه مظلوم ولس دغه روژه د الله عبادت پکې وکړي او دغه روژه په خوشحالي سره تیر کړي.
دغه دنیا عالمانو په خپل خبرو کې د سولې مشورتي جرګې د پریکړو هرکلی وکړ، او د جګړې لخکېلو خواوې وغوښتل چې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیر وویل چې د جګړې زیان ټولو ته رسیږي، نو په کار ده چې ټول افغانان د سولې لپاره کار وکړي. والی په ځانګړي ډول له دنیا عالمانو وغوښتل چې د منبر لارې دې د سولې پر اهمیت او ارزښت خبرې وکړي.
موږ او تاسو لپاره اهمیت لري، هغه سي حرکتونه چې دا نظام د سوال نه دوی کې د لارې حل نه
تیر ورځ وسلوالو طالبانو دی وی اعلامیه په خبرولو پروژه کې له حکومت سره اوربند رد کړی او یادونه کړی چې په دې میاشت کې د جګړې ثواب ډیر دی. خو دینی عالمانو بیا دا میاشت د جګړې نه بلکې د عبادتونو میاشت یاد کړه.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
ساعت اته بجی او شل دقیقې شپې. اوس به رضوان مراد درته ووایي چې د نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیشنل انټرست خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې عنوان یې دی د افغانستان د سولې د پروسې په اړه له بدبینیو سره سره بیا هم مذاکرات د حل یوازنۍ لار ده. نیشنل انټرست لیکلی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې باور دی چې د جګړې د دوام په مقایسه د سولې خبرې اترې د افغان جنگ د پای ته رسیدو غوره لار ده. خو خبرونه پوښتنه کوي چې آیا د افغانستان د سولې لپاره پیل شوې ډیپلوماټیکې هڅې به چې متحده ایالاتو په نوښت کې همکاري کړې ده تر داسې یو جوړجاړي پورې دوام وکړي چې د افغان جګړې ټول اړخونو ته د منلو وړ وي. نیشنل انټرست وایي د سولې یو اغیزمنه موافقه هغه مهال ممکن ده چې د افغانستان د جګړې ټول اړخونه خپل سرتمبګي پرېږدي. په افغانستان کې بیا د امارت د جوړولو لپاره د طالبانو د فکر او د افغان حکومت د دې دریس ترمنځ چې د اساسي قانون د ټولو موادو په پاتې کېدو ټینګار کوي د منځ یو درې ملار پیدا کړي. خبرونه زیاتوي زلمی خلیلزاد باید طالب مرکچانو تخکاره او سخت پیغام ورکړي چې د افغان حکومت په منحل کېدو طالبان خپلو اهدافو ته نشي رسیدای. نیشنل انټرست راندلی کې متحده ایالات باید له ناټو سره یو ځای په افغانستان کې د سولې له راتلو وروسته حالت پړه تمرکز وکړي، د نړیوال ائتلاف ټولو غړو ته وخت ورکړي چې خپلې اندېښنې وڅېړي او له افغانستان څخه د نړیوالو سرتیرو د وتلو پروسه باید د منظم پلان او پوره همغږۍ له مخې ترسره کړي. میل آنلاین بیا په یو مطلب کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر غوښتنو تمرکز کړی دی. میل آنلاین د زلمی خلیلزاد دا څرګندونې نقل کړي دي چې وایي د سولې په نتیجه کې ټول اړخونه وسله پر مځکه ږدي. د سولې د نتیجې د ترلاسه کولو لپاره ټول اړخونه تاوتریخوالی کموي. موږ چمتو یو چې دا کار وکړو.
د ایران د پارلمان مشر وایي هیواد به د نړۍ له قدرتونو سره د لاسلیک اتمی تړون مطابق د خپل ایرانیمو غنی کولو ته دوام ورکړي. علي لاریجانی ویلي دوی به بیل دی چې د امریکا خبرداري ته پام وکړي دا اقدام کوي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د ایران د پارلمان یا د اسلامي شورا د مجلس رئیس علي لاریجانی ویلي هیواد به د اټومي تړون له شرایطو سره سم د یورانیمو غنی کولو ته دوام ورکړي. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی وو، خو واشنگتن تیر میلادي کال ورڅخه د وتلو اعلان کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس ایسنا د لاریجانی په حواله راپور ورکړی چې پرون یې ویلي ایران له اټومي تړون سره سم کولای سي درنې اوبه تولید کړي چې دا د توافق خلاف کار نه دی، نو موږ د غنی کولو چارې ته دوام ورکوو. د ډونالډ ټرمپ تر مشرۍ لاندې د امریکا حکومت پر ایران فشار زیات کړی څو له هغه څه چې امریکایي په سیمه کې د تهران ناوړه فعالیتونه ګڼي لاس واخلي. د ټرمپ ادارې تیر جمعه د ایران پر اټومي فعالیتونو تازه محدودیتونه ولګول او هڅه کوي پر تهران فشار راولي چې د ټیټې کچې یورانیمو له غنی کولو او د خپلې اټومي بټۍ له پراختیا لاس واخلي. واشنگتن په دې برخه کې خپل کمپاین په داسال کې شدید کړي چې هڅه کوي تهران د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه هم راوګرځوي او په سیمه کې نفوذ محدود کړي. ایران خپل اټومي پروګرام عمدتاً په هغه حد کې ساتلی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې ورته مشخص شوی وو.
په خوست کې د 1400 د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ولایت کې به د 112 نورو ښوونځیو ودانۍ هم جوړې شي. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل راپور واوري.
د خوست په بیلابیلو ولسوالیو او سیمو کې د دیارلس ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د کار د پیل مراسم پولی ته څیرمه د لکڼو د سرکی بوډیو په سیمه کې نیول شوي ول. د سرکی بوډیو د ښوونځي له فعالیت څخه چې 15 کاله تیریږي او له 12 ټولګي څخه یې څو دورې پیغلې او ځوانان فارغ شوي، یوازې 15 سیوري یوه زړه کوټه چې د ادارې استفاده ځینې کوي او درې د اوسپنې کانتینرونه لري. د یاد ښوونځي عامر محمد عیسی په خپلو خبرو کې ویل چې د دوی د یادښتونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله یاد ښوونځی 411 ورځې رخصت شوی او د زده کوونکو وخت یې ضایع شوی دی. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان خوست کې هم د ښوونځیو د ودانیو کمښت د ښوونیز بهیر اغېزمنتوب زیانمن کړی او د یوې جدي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې ټولو ښوونځیو ته د ودانیو جوړول پلان شوي او د دې کال تر پایه به ډېریو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
خوشبختانه د مرکز اړوند د سرکوي بړیو د عالی لیسې د انجونو د برخې د بنسټ ډبره کې خودل کیږي چې په دې سره به د زده کوونکو د سرپناه مشکل تر یو ځایه حل شي او زه په دې باور یم چې د دغه روان کال په پای ته رسیدو سره به د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د ګڼو ښوونځیو د ودانۍ ستونزه حل شي.
د خوست د کلو پراختیا رئیس اصغر زازی وویل چې دا په دې ولایت کې د 219 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو هغه برخه ده چې ولسمشر غني په دې ولایت کې یوې ولسي غونډې ته د جوړولو یادونه کړې وه.
د هغو مکاتبو لړۍ چې څومره مخکې د جلالت محب ورزیز صاحب لخوا د 219 مکاتبو لړۍ پیل شوې وه، نن خوشبختانه 14 مکاتب په مختلفو سیمو کې چې د هغې جملې څخه نن چې دلته شتون لرو، د سرکۍ بړۍ، د لکڼو مربوط او همدارنګه 8 په مکاتب په صبرۍ کې، درې مکاتب په بک ولسوالۍ کې، یو په مرکز شمل کې، نن عملاً چارې پیل کېږي چې مالي لګښت 8.2 میلیونه افغانۍ به پراځي.
په خوست کې د ولسي تړون د برنامې مشر اسدالله سلیمی وویل چې د دې ودانیو تر څنګ به ډېر ژر د 112 نورو ښوونځیو لپاره هم د ودانیو د جوړولو کار پیل شي.
د دې سره په څنګ کې 112 مکاتبو لپاره عملاً اوس ډیزاین برابر شوی دی، مرکز ته پروپوزل تللی دی. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به بودیجه د شورا اکاونټ ته انتقال شي او زر تر زر به د هغې چارې هم پیل شي.
دا مهال په خوست کې 355 دولتي او 110 خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې خواوشه در نیم لکه زده کوونکي پکې چې درېمه برخه انجونې دي په زده کړو بوخت دي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې له 9 کلونو وروسته روغتیایي مرکز بیا پرانستل شو. دا چې دا کلینیک ولې بند و، چا بند کړی و او د دې ولسوالۍ اوسیدونکو به خپل ناروغان د تداوی لپاره چیرته وړل؟ حبیب رحمان تاثیر په اړه راپور راکوي.
دا غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یوازینی دولتي کلینیک د پنې روغتیایي مرکز د 13 کالو راهیسې د ځینو کشمکشونو له امله تړلی و، 13 ورځ بیرته پرانستل سو. د دغه ځای اوسیدونکي وایي په دغه 9 کالو کې د روغتیا په برخه کې له یو لړ ستونزو سره لاس او ګرېوان و. دوو تنو چې د دغه روغتون د خلاصولو په هلو ځلو کې ونډه اخیستي وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د عامې روغتیا ریاست د دغه مرکز لپاره ټول امکانات برابر کړي.
زما نوم محمد انور اندړ د ګیرو اوسیدونکی یم. موږ مریضان به یا کرباغ ته وړل کېدو یا به پکتیکا ته وړل کېدو یا به اندړ ولسوالۍ ته را انتقالېدلو. اوس هلته کلینیک خپل کار پیل کړی ده، خو ډاکتران اوس هم پر نه دي تللي. دوی را سره وعده کړې ده چې موږ به هم دواوې درته پرکو او کوم چې موږ مربوط کېږي او هم به هغه ډاکتران درته پرکو. نو ډېر خوشحاله یو.
نیاز محمد امیر یم د ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی. د ګیرو خلک ډېر خوښ دي. په 9 کلونو کې دا لومړی یو غټ کار دی دولت د ګیرو خلکو ته وکړ. کوم دا کلینیک ده؟
چارواکي وایي له دغه روغتیایي مرکز څخه د یادې ولسوالۍ شاوخوا 3000 اوسیدونکي ګټه پورته کوي. دغه مرکز د عامې روغتیا ریاست په هڅو او د قومي مخورو په ملاتړ پرانستل سو. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ظاهر شاه نیک ملا زادی راډیو ته وویل دغه کلینیک په 2010 کال کې د طالبانو د ګواښونو له کبله تړل سوی و.
د ګیرو مرکزی کلینیک د 2010 کال د فبروري د میاشتې لسم یا 12 نیټه باندې بند شوی و. اصلي علت دا و چې د دولت مخالفینو تقاضا لرل چې دا کلینیک ته رسیدګي د عوامو خلکو مشکله ده، ځکه شاوخوا یې منکاري ده او مشر نظامي عملیاتي فلهذا خلک رسیدګي نه لري، باید دا کلینیک را انتقال کړي اطراف ته. کله چې موږ دا هڅه کوله بیا دولتي محلي ځواکونه چې هلته کوم پوستې یا نظامي چارواکي و هغو د انتقال اجازه نه ورکوله.
دا چې یوه سیزه د یوې لویې ولسوالۍ اوسیدونکي له هر ډول روغتیایي اسانتیاوو څخه بې برخې وي، نو ډاکټر نظر افغان وایي په داسې حال کې له دغه ځای څخه د سختو ناروغیو د خپرېدو ویره لیدل کېږي.
یو نسل مکمل دی واکسین له اخیستلو نه محروم پاتې شول. دویم هغه ناروغي چې هغه حاد وي او په ډېره کمه تداوی باندې ښه کېږي، هغه کرونیک حالت ته یا سخت حالت ته ځي چې دغه تداوی بیا ډېره ستونزمن او ځنډمن وي. درېیمه خبره د ټوبرکلوز ناروغۍ ده چې په سیمه کې ډېره زیاته ده او کولی شي یو نفر په یو ټوخي باندې 25 نفر نور له ځان سره مصاب کړي، چې دا یو ډېره غټه فاجعه ده او ښه شو چې په وخت باندې دا کلینیک اوسم وختي دی چې خلاص وو.
په ګیرو ولسوالۍ کې تیر 1419 کال په داسې حال کې درې روغتیایي سب سنټرونه ایجاد شول چې په یاد ولسوالۍ کې 8 کاله هیڅ روغتیایي مرکز شتون نه درلود.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.